سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسمت سروان په کې ستاسي کوربوي او نن د خبرونې موضوع کچالو ده چې تاسو یې د ګټو او اسرارو په اړه کولای شئ له دوی سره په خبرونه کې خبرې وکړي خو اوس پورې خبرونه ده د ملګرو ملتونو سازمان داسې یو پریکړه لیک تصویب کړی دی چې په کې طالبان د ښځو او نجونو د بشري حقونو په نقض تورن شوي دي. دغه پریکړه لیک چې پرون تصویب شوی دی، طالبان په کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي، بشري او په ټولنیز ناورین تورن شوي دي. دغه پریکړه لیک کې د هم راغلي دي چې طالبان د ټولګډونو حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. پریکړه لیک کې د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې د تاوتریخوالي دوام افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت دلیاتای شنو تر غریزو دلشتون ته هم اشاره شوی ده. طالبان تر اوسه د دې پریکړلیک په اړه دی ویلو خو الله دې وړاندې ویلو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د خوځو ونجونو حقونو ته احترام کوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چوبا ګروشي ویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد ته چې ونجونو ته پکې د پوره ستکړو حق نه ورکول کیږي. دا ترکی رسنۍ وای پنقره کې د 500 افغانانو مړی مندل شوې دي. د ترکی دولتي اناتولو اژانس او نور رسنۍ د پنځمبه پورز راپور ورکړی دی چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې د دغه افغانانو مړی مندل دي او ښکاری چې په چړو وهل شوې دي. د انقره د والی دفتر په ټویټر کې ویلي دي دغه 500 بهرنیو اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیاپال خبر کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادی استاذ توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استاذ نه وبلل شوی. غلی نیکلسن د خبره پرون پنځمبه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پرنه ورکولو د نوې کتره څنګ ویلو چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د سه‌شنبه په ورځ د نومبر په شپږمه د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی و. او د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د خرسون له خره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستی ویلي دی چې د غاز ځواکونه په شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات ویجاړوي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې نن د کچالو پر کښت خبرې کوو. کچالو د افغانستان په اکثرو سیمو کې کرل کیږي او به هرته هم صادری شي، خو څنګه یو کاروانګر له خپل فصله زیات او ښه حاصل اخیستای شي؟ کوم کارونه زموږ کاروانګر نه کوي چې لکه بلې حاصل کم یا کیفیت شنه وي؟ پراوان خبرونه کې یو کاروانګر چې کچالو یې کرلی دی زموږ ملمد خو خدای دې وکړي چې ټلیفون ته ځواب ووایي. همدارس د کرنې د متخصص د کرنې د چارو متخصص میرویس خوګیانی زموږ ملمد شاغله خوګیانی مننه چې زموږ بلنې منلې ده او همداسې بر اثر د ټلیفون لارې یو ځای دی. تاسو اوریدونکو ته هم په څو شیبو کې د ټلیفون شمیرې اعلانوم، د واتس اپ شمیره هم درشایم چې لمر سره تماس ونیسئ که د کچالو د کښت په برخه کې پوښتنه لرئ، نظر لرئ، نو زموږ متخصص خاقلی خوګیانی به ځواب درکړي. مصطفی صاحب چې یو کارمنګر دی هم په څو شیبو کې هیله ده چې ټلیفون ته ځواب ووایي او له موږ سره په دې خبرونه کې ملګری شي. لومړی خوګیانی صاحب، تاسو ته درځو، په افغانستان کې کچالو په ډیرو سیمو کې کرل کیږي خو په ځینو برخو کې به ممکن ډیر حاصل ورکوي، په ځینو برخو کې به کم حاصل ورکوي. دلیل یې څه کېدای شي؟ څه ډول آب و هوا ورته په کار ده د کچالو د کښت لپاره؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تران صاحب د یادې رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته او همدارنګه د کروندګرو ته چې تاسو متخصم په تماس کې دي. کچالو رښتیا هم په هیواد کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې کرل کیږي. او یو دغه مهم او تولیدات څخه د تقریبا په افغانستان کې وروسته د غنم او جوارو او اوریجن د یعنی مهم کرنیز اقلام دي چې معمولا خلک د غذایی موادو لپاره همدارنګه د نیوټریشن او د نشایستي او د انرژي په درلودلو سره خلک کولی شي د ډېر زیات استفاده وکړي. خوشبختم چې د افغانستان محیط او د افغانستان چاپیریال د کچالو د کارو لپاره ډېر زیات مناسب دي. مثلا که چېرته په مجموع کې مونږ فکر وکړو دا اوس په افغانستان کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چې یو د ګرمترینو ولایت څخه دی هلته هم کچالو کرل کېږي او همدارنګه د افغانستان په بامیانو کې چې هغه د افغانستان یو یخترین ولایت دی په بدخشان کې تخار کې بغلان کې سمنګانو کې دا هغه ولایتونه دي چې د هېواد په یخو سیمو کې راځي هلته هم کرل کېږي. یعنې فقط دلته هغه د وخت تغییر ډېر زیات مهم دی چې د حقینې باید مراد کړي چې په کوم وخت کې وکرل شي. مثلا کله چې په بامیانو کرل کېږي طبعا بامیان د هېواد یو یخ ولایت دی هغه وخت معلوم دی چې باید په کوم وخت کې وکرل شي. همدارنګه په ننګرهار کې زه خوشبختانه دا اوس هم ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې مدلته راغلی یم. زیاتره کروندګر مې ولیدل چې دوی اوس نه لګیا دي د کچالو د کښت لپاره ځمکې اماده کوي تر څو وکولی چې په خپلو ځمکو کې کچالو وکړي. نو خواله د دې بوټي همدا دی چې د هېواد په ټولو
ولایتونو کې خبرو پوه شوم چې هر ځای کېدی شي په هر ډول آب و هوا کې کچالو حاصل ورکوي، لیکن آیا مختلف هواوي د کچالو په حاصل باندې اغیز لري؟ مثلا تاسو چې په بامیان کې چې سوړ ولایت دی یا غزنی کې هم کچالو کرل کېږي، په ننګرهار کې چې تود ولایت دی هلته هم کچالو کرل کېږي، په حاصل کې فرق شته؟ مثلا په سړو سیمو کې زیات حاصل ورکوي یا تودو کې؟
طبعا په حاصل کې هم شته. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې مونږه مختلف ورایته یا مختلف نوې لرو، یعنی داسې نوې مونږ لرو چې هغه په ګرم هوا کې کرل کېږي خو نارمل خو متوسط حاصل ورکوي، او داسې ورایته یا داسې انواوي د کچالو لرو چې هغه په یخو سیمو کې وکرل شي همالته ښه حاصل ورکوي. خو که چېرته بیا دا په مکس شکل باندې وکرل شي، مثلا د ننګرهار کچالو ته وي چې په بامیانو کې یو یا د بامیانو ځینې ورایته راوړي په ګرمو سیمو کې، هلته بیا د حاصل په ټیټوالي باندې لږ تاثیر کوي. خو که چېرته دا په طریقاتي فارمونو کې او یا هم په مختلفو نورو ځایونو کې په تولیدي فارمونو کې دا وروزل شي او د ګرمې د هوا سره توافق حاصل شي، توافقي ورایته، نو بیا هغه په اصل باندې تاثیر نه کوي، ځکه هغه د مغې محیط سره د مغې چاپیریال سره توافق کوي. د توافق نه وروسته به معمولا دا د ترویج کارمندانو ترویجي خدماتو په ترو باندې دا به خلکو ته مونږ ترویج وول. معمولا آب و هوا په نه یوازې په کچالو باندې، د آب و هوا تاثیر د یو کې په ټول حاصلات باندې منفي تاثیر هم لري او مثبت تاثیر هم لري.
بله، آیا زموږ کروندګر هم دا رایته وی چې باید مثلا د غزنی یا د بامیان کروندګر باید کوم کچالو وکړي، او د ننګرهار یا د لغمان کروندګر باید کوم کچالو وکړي؟ دې ته توجه لري او کنه ډیره پروايي نه کوي؟
بله، اوس لري په خاډه موضوعات لږ مشکلات و، کروندګر هم نشو کولای چې د کرنیز مواد چې یو په کې کچالو دي په خاطو باندې ترلاسه کی، ولی اوس هغه کروندګر چې دغه کچالو په تولید او په تجارت باندې بوخت دي دوی اوس کافي معلومات او کافي اندازه د غلری یعنی په دې اړه معلومات لري چې موږ کولای شو کوم ورته او کوم وکړي. ځکه دوی هم دا کار دي، په خصوص د هیواد هغه سیمو کې چې هغه د کچالو د کښت باندې مشهور سیمې دي، لکه بامیان دي، لکه تخار دي، لکه بدخشان دي، بغلان دي، سمنګان دي، دا هغه ولایتونه دي چې په دې کې کچالو ډېر پخانه په شکل د صنعتي او په شکل یو 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 فرهنګي بوټي باندې دالته مشهور دي. خلک یې کوي، اته د ګل میله نیول کیږي، او تاسو بامیان ته لاړ شئ د کچالو ګل په نوم باندې مشاعري جوړیږي ملي، یعنی هغه بیخي د تردد تخل. ولا هغه سیمې چې هلته نوي خلکو دې کروندې ته مخه کړي هغه شاید لږ د مشکلات سره مخامخ شي. مثلا لغمان هم اوس کچالو کوي، په ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې هم کچالو کوي، په لوګر کې هم خلک کوي، ولی دغه خلک یو څه ستونزو سره مخامخ کیږي چې دا باید خپلې دغه ستونزې د ځینو ترویجي کارمندانو سره او د ځینو متخصصینو سره حل کړي تر څو وکولی شي دوی حاصل ولري.
بله، د سرې په برخه کې وایي چې سرې څه تفاوت لري او وخت کوم دی؟
معمولا په افغانستان کې د افغانستان خاوري چې دا ډیره غټه او اساسي برنامه ده او خبرونه ده چې باندې کتا شي چې د پراتونکو کې یو خاص خبرونه ولري چې د افغانستان خاوري واقعا د افغانستان د تاریخ سره سم په دغه خاور باندې کښتونه کیږي، ورته خاور د اصلاح او د خاور دی د نویت او د خاور دی د خواله لپاره هیڅ نو کار تر اوسه پورې نه دی شوی. نو سری د خاور په نویت او د خاور په هغه فزیکی جوړښت پورې اړه لري. ځنه خاور دی چې البته مثلا خاور یا سلخیزه دی، خاور آباد خاور دی، البته د کچالو د کخره لپاره متوسطه سره استفاده کوي، ولی کوم ځانو کې چې هغه دوه فصله او درې فصله د خاور نه خلی تبن باید نو په مصنوعي شکل باندې په هغه خاور کې د کیمیاوي او د وزي سره څخه استفاده وکړو تر څو کړی شو او منظم ډول باندې البته حاصل موږ ترلاسه کړو. ولی شاید تاسو په نور خبرونه کوم په دې اړه موږ بحث کړی چې د افغانستان خاور معمولا څوار لس قسمه کیمیاوي عناصر یا منرالونو ته ضرورت لري. هغه چې یو هغه ته مثلا مایکرو ایلمنت یا غټ عناصر دي او وایي تقریبا واړه عناصر دي. ولی متاسفم چې افغانستان کې د قرار فقط دغه دوه سر نه استفاده کوي چې یو د فاسفورس لرونکي سره یا معمولا په کلو په اطراف کې تورې سره په نوم باندې یادیږي، او دویم مسله چې هغه د یوریا سره یا سپینه سره ورته وایي چې نایتروجن لري، هغه د نبات د نوې د ګروت دپاره د نبات د ود دپاره استفاده کوي. کنیاتم کې خاوره ډیر نور سره ته هم ضرورت لري، اوسپنې ته ضرورت لري، مس ته ضرورت لري، زنک ته ضرورت لري، پوتاشیم ته ضرورت لري. ول متاسفانه چې هغه په پرمختللو هیوادونو کې د خاورې د تجزیه او د خاورې د لابراتوار په صورت کې هغه پیدا کیږي چې خاورې د غذایي مواد څخه پرمختللې په افغانستان کې متاسفانه چې خلک هغه د بخښ مسؤل استفاده کوي چې هغه کچه به له هغه ډیر ټیټ دي او د قانون مجبور دي چې خپل حاصلات د لوړوالي لپاره دې استفاده وکړي.
بله، د کچالو په برخه کې زما په شان کې ریسې ځین نور خلک هم به خبره وي، آیا تخم لري، بوټی لري، او تخم کلري له تخمه څنګه ترلاسه کیږي؟
اشاره وکړه کچالو معمولا موږ د کیوبار یا خپل د کچالو په واسطه باندې کرل کیږي، خپل کچالو کرل کیږي. ولی دا زمي ستوندې هم لري چې خپل دا یعنی چې موږ هغه دې هغه باب ته فکر وکړو، یعنی خپل موږ کچالو د خاور لاندې کوو. یعنی سره کې چې مثلا یو جیل وزمکه ترین او هغه به تر 15 پر شپې ته موږ کچالو پورې واخلي، هغه په خاور کې کیږي چې برته نو کچالو تولید کی. یعنی دا یو ډیره غټه ضربه ده د قانون ته. ولی خوشبختانه او الحمدلله چې اوس په افغانستان کې د کرنې د چړونو مرکز چې وزارت لاندې دي، هغه اوس په دې باندې کوشش کوي او کار شروع کړی چې څنګه موږ کولای شو کچالو د تخم له موږ ترچو تخم وکړو او کچالو حاصل وکړي. او یا هم د تشو کلچر یا د انساجو د روزنه لابراتوار مې په هغه کې څنګه موږ د کچالو د پانه نه، کچالو د ساقې نه، کچالو د ټیوبر نه دا موږ تکثیر کوو تر څو موږ د قانون زموږ متضرر نشي. دا اوس یو من کچالو تقریبا په حدود د 200-300 افغانۍ دی. یو د قانون مجبور دی چې هغه کلوغ بر افغانۍ کچالو واخلي او په ځمکه کې خښ کړي او هغه نه کچالو ترلاسه کړي. خو کچیرته موږ د کچالو د تخم نه یا کچالو موږ د انساجو د روزنه د لابراتوارونو نه د غوړو برخه موږ تکثیر کوو، نو د به د خران ته سہولت چې اوس په دې باندې هم ځنې موساتو خپل وزارت درته په دې باندې کار کړی دی. ځنې مقالو ځنې تحقیقاتونه کې موږ ولستو ان متاسف ته څه په هغه په دې شکل نه دی په ټول افغانستان کې خلک د غینې استفاده وکړي او مجبور دي چې خلک د کچالو د خپل د ټیوبر نه استفاده وکړي او ټیوبر دغه چې اقتصادي مشکل لري. ولی خواله دا دي چې دلته باید کچالو په څو برخو باندې وشل شي، دوه درې ځای شي، دوه درې ټوټې شي، یو ختم ته محلولونه دي چې هغه پیوي او معمولا هغه کچالو د انتخاب کې چې هغه سترګکې یا یو ختم ته لري چې هغه نه ده به نتیجه ورکړي، د مغه نه جرمنیشن کوي او د مغه نه د دوه ساقه تولیدي. نو دا غستون د مجموع کې په افغانستان کې فشار دی.
بله، دا هم راته وایست چې خوګانې صاحب چې د کچالو کرل او پالل زیات زحمت غواړي، او کنه چې یو ورې بوټی کې خود او کچالو مخخ کړ بیا نو صرف وبو ورکو نور کار نه غواړي.
معمولا د نورو نباتاتو سره په توپیر کې کچالو دومره ډېر زیات ضرورت نه لري، ځکه کچالو جوچه بندي یا د غلختي وستل شو او کچالو شین شو نو فقط همغه خشاوه ده او د غینه درزه بوټو استل دي او کچالو ته خاور ورکول دي او بو ورکول دي. ډېر زیات زحمت نه غواړي، لکه نور نباتات چې ډېر زیات زحمت غواړي داونه زحمت نه غواړي. خو په مجموع کې مونږ چې نظارت مامورین او وزارت متخصصین مونږ کاروانګور ته وایي چې دوی کوشش وکړي چې د خپل کارواندي خه مدیریت وکړي. خه مدیریت په دې معنی چې کله د کارواندي کې حاضر وي نو هلته باید ارزه به او ګیا او کنټرول، هلته د اوبو مناسب ضرورت وخت په ګوته کول، هلته د سری ورکول، یعنې دا ټول هغه مسایل دي چې مونږ کولای شو دوی په سادهګۍ او په اسانۍ باندې مونږ دا ترسره کړو. په نسبت نور نباتات د تکلیف نسبتا کم دی.
بله، او دا هم کوي چې تاسو اوس په خوګانو کې اساو مو ویل چې دا وسې د کرلو یا یې خودلو وخت په خوګیانو ولسوالۍ کې لیو جریب په دی ولسوالۍ کې څومره خلک حاصل اخلي او استاد په نظر معیاري حاصل باید څومره وي؟
څو تفاهمونه یعنی اوس دلته وخت نه دی تر اوسه پورې ولې خلک امادګي نیسي ځمکې په اماده کولو باندې دلته معمولا لګیا دي خلک کار کوي دلته چون د کچالو د تولید زون نه دی کچالو د تولید ریجن نه دی خو معمولا خلک د خپل عاید لپاره او د خپل کورنی مصرف لپاره کاری یعنی معمولا دلته یو جریب ځمکه تقریبا په حدود کې 350 منه کچالو په عادي شکل باندې په نورمال شکل باندې دلته خلک یو جریب ځمکه نه اخلي او که چې دا خوره یې ټیو کری او خو کرنی خدمات دلته مراد کی نو ممکن چې دی کې 10-15% پورې په دې کې زیاتوالی راشي په کومه د کچالو د تولید مزون نه دی نو دلته معمولا خلک کری ولې په دغه اندازه باندې تقریبا په حدود 300 منه په عادي شکل باندې کولای شي کچالو حاصل واخلي.
بله، او د اوبو په اړه که وایي چې ځینې بوټي ډېر اوبو ته ضرورت لري او په افغانستان کې د اوبو ستونزه ډېره ده،
په جوچو باندې د معمولا په جوچو باندې کرل کیږي اوبه زیات نه خوري کچالو په ټول خپل سیزن کې د کښنه نه ولې تر حاصله پورې ممکن څلور اله 15 ځله اوبه وخوري هم په ډېر کم شکل ځکه که چېرته یو جور ځمکه موږ په شکل د جوچو باندې وکړو هغلته اوبه په لخته وي کېږي د اوبو اندازه یې کمه مسله کېږي نو ځکه ځینې خلک همدې په خاطر چې اوبه کمې دي هم د کچالو کارو ته مخه کوي.
په افغانستان کې عموما د خلکو یو شکایت دا وي چې کله یو شی کرلی وي که میوه وي که نور محصولات وي زراعتي نو په هغه وخت کې چې حاصل وخت وي قیمت یې کم وي او دوی وایي چې سړی خونی نشته ساتلی نشي نو مجبور دي چې ژر یې وپلوري او ارزان یې وپلوري. لیکن کچالو چې موږ په خپلو کورونو کې ساتو چې اخیستې مې په هفتو په کور کې وي راسره ژر نه خرابېشي، آیا کچالو هم په دې برخه کې همدا شیګنه ده خلک ساتلی شي او نورې طریقې هم لري چې که فرزن سړه خونه نه وي په کور کې په کوم شکل سره یې وساتي او ډېر وخت دوام وکړي؟
او بلې دا د سړو خونو موضوع متاسفانه چې تخنیکی خلک په دې باندې ډیر پوهیږي ولې هم خلک تر څو په دې باندې نه پوهیږي چې په افغانستان کې ولې سړی خونی ښه نتیجه نه ورکوي یا ولې سړی خونو ته خلک مخه نه کوي. یو دا چې معمولا د سړو خونو جوړول دا د حکومتونو کار نه دی، حکومت نشي کولی چې د خان حاصل په خپل سړو خونو کې وساتي، دا ډېر زیات مصارفو ته ضرورت لري، دا ډېر زیات کار ته ضرورت لري، دا انرژي ته ضرورت لري. دغه د سړو خونو موضوع بحث یو جدا بحث دی چې دا باید په دې باندې خلکو ته واضحي ورکړل شي چې دا معمولا د سکتورونو کار دی، سکتور خصوصي په دې کې باید پانګونه وکړي. مثلا سکتور خصوصي د خوګیانو په کبانې کولی شي مثلا درې څلور غټې سړي خونې جوړې کړي او د دهقانانو مال په هغې کې وساتي، د هر کیلو نه د هر من نه هغه باید عاید واخلي او سکتور خصوصي باید کار وکړي. نو که دا دولت دا کار وکړي په څلور سوه ولسوالیو
کې زمام دا پوښتنه وکړه چې یعنی په خصوصي ډول یې خلک شخصا په خپلو کورونو کې په څه شکل کولی شي چې وساتي او ډېر دوام وکړي؟
په خصوصي ډول باندې دا فهمه دی معمولا موږ په سبزیجاتو کې یا په ترکاریو کې دغه دوه نباته چې هغه مونږ کولی شو تقریبا دوه نه تر درېو نباتاتو پورې تر وخته پورې په خپلو کورونو کې وساتو، هغه هم دغه کچالو پیاز او یا دغه روټس پلانټ ورته وایي لکه شلغم او سپینې مولۍ، دا هغه څه دي چې مونږ کولی شو په خپلو کورونو کې حتی د یوې میاشت نه تر څلورو میاشتو پورې هم مونږ دا وساتو. دا معمولا مونږ کابل کې هم یعنی زه خپله د کابل په کور کې هم دا کار کوم چې کله پوهېږم چې د پیاز او د کچالو نرخ دیږي نو دا خلم په کور کې په ډېر ښه شکل باندې کارم. د پاره کچې تاسو کوم برنامه نیول د مفصل بس وکړو که غواړی چې دا اوس کارون غواړو ته په دې اړه
معلومات ورکړي چې فرزن څو کې چې دوام وکړي کچالو ډیر وخت وساتل شي.
او دې لپاره ډیر اسانه طریقه او خطر طریقه دا ده چې دوی کچالو معمولا د لومیز لپاره چې کړي کچالو اصل جوړ راټولېږي دوی باید دا سورت بندي کړي، هغه کچالو چې هغه اوله درجه دي دویمه درجه دي دریم او هغه چې بيخي د خوراک نه دي د فزیکی عملیات په واسطه باندې هغه متضرر شوی دي زخمی شوی دي دا باید بيخي د کچالو د من نوېست شي ځکه همدغه ګنده یا همدغه خوسا کچالو دي چې نور کچالو باندې تاثیر کوي د فنګسونو او د نورو یا هوایی بکتریاو زمينه مسایده کې کچالو د من دوی کولای شي چې کچالو په تیارو کوټو کې دوی کولای شي کچالو په صفر صفر درجه خونو کې همدارنګه دوی کول چې په آزاد هوا کې پزمکه کې په خاوره کې دوی کچالو د پاره کند جوړ کی مثلا په یو متر یو نیم متر اندازه باندې دغه جوړوالې په دې کې کچالو په ډیر منظم شکل باندې دوی وشه به دغه لپاره یو څه یو لیار باندې شګه چول کیږي نه په البته وبله نشګه ور پاجل کیږي هغه باندې به کچالو کې خول کیږي او معمولا د کچالو هغه هغه ساحه چې هغه زخه تولیدي هغه په سرچپه ډول کې خول شي یا زخه د منځه یول شي دوی کولای شي په خپل کورونو کې مثلا تلویخ منه پندوس منه دیش منه کچالو دی په خپل کورونو کې وساتي هم خپل استفاده کړو کې هم په خپل کورنۍ یا لوکل مارکیټونو یا محلي مارکیټونو کې دغه نه استفاده کوي او عین شی په پیازو کې هم دی دا موضوع به هم د ذکر کوم د پیاز هم د کچالو سره معمول نه شي تړلې تولید دی مثلا دوی کولای شي پیاز هم په همدې شکل باندې ګندا پیاز خو ساتي ستنل کې او دغه پیازو په بیخ کې فکر مې یو ختم ته وچی ریخی دی دغه ریخی مثلا یا د سیګریټ لایټر په واسطه باندې یا د ګاز په واسطه باندې دغه ریخی باید مکمل وسوځول شي چې دې هغه د تو د ټوکیدلو توان د منځه لاړ شي او پیاز دې نه سپینې پرده دې نه لري کوي نور معمولا کولای شي چې په آزاد هوا کې په جالو کې واچي او په برندو کې یا په ویلو کې ځوان کې کولای شي خپل استفاده لپاره او په خصوص کله کله کولای شي مارکیټ ته هم ارزه کړي
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادې رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې په کچالو خبرې کوو د زراعت متخصص میرویس خوګیانه مو میلمه ده یو کاروانګر شاغله مصطفی ته هم بلنه ورکړې و خو متاسفانه شاغله مصطفی ټلیفون ته جواب نه وای لاندې خبرتیا ورسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم ک پښتنه لری نظر لری نو له مر سره تماس ونیسئ
هغه شیبه چې د چا خېګنا مورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تلیفون شمیره دی 00 420 2212 1540 01 بل شمیره د 00 420 2212 1540 01 په دې دوهمه شمیره د واتس اپ له طریق هم له موږ سره تماس نیولی شئ. اوریدونکو له روزان راو پیژنې مهرباني کوئ سب تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني
اندو خو ډیره ښه موضوع ده خپل د جنر او بابوشان دی فارغ کچالو غزنی کې ډیره ښه نه جوړ کړل نو تر ما د اسمبلی زمو په کلی کې خپل معنی وکړل خو زمو کوم کلیوال ترلې وو نو ډیر ښه حاصله تر واخیست نو زه خپل بارداري په نورو میوجاتو باندې ډیر فوکس هم په دې باندې کاوم نو کچالو په غزنی کې واقعا ډېر ښه نتیجه کوي او راتلونکي انتخاب سي د تصور کچالو د سپین کچالو د رحم داسې معلومات نشته چې افغانستان کچالو له کومه ورایتي چې سره کم دي داسې خاص معلومات نشته نو ښه نتیجه کوي تقریبا له درې جربه ځمکه چې ښه ولسته ومنه کچالو واخسته سو نو زیات نه چول او زیات حاصل خلکو در واخسته یعنی نور چام کړل او چاسي خاطر جوړ تا کړو چې سر یو کړو خمنه زمو بخوري او کړو وو خانه ته جته راخسته وا او کچا سم نه وفالل یو بخورو کودونه یا سر سم
د کدام راتوه چې خلک په بازار په باره کې څه وایي چې کله تاسو وایي چې له درو جریبو یې ول سو منه کچالو حاصل اخیسته وي به د خرڅلاو له رقم رضایت درلو ته وکنه
ولا غو کس خو په خبره تقریبا په یو سلو پدشت افغانی باندې من کچالو خرج کړو خو نتیجه پاولو کې بازارونه تا دو د پلو خپل کچالو وخت او پلمړیو کې وختو کې ډلې ودلته په غزنی کې دوا وخت کچالو تولید کېږي کای چیرې دی خود لا پنځسمه د حمل تر پنځسمه مخکې وختو کې وکړي ځکه کچالو یو د سول بخون موسم نه بات نو حاصل زرخی دی یعنی سنگولا په میاشت کې حاصل ټولېږي او بازار ته وړاندې کېږي چې هغه وخت بازارونه ښي او اوس تلنګ غزنی په بازارونو کې یو من کچالو تقریبا یو سل ډېر افغانۍ دی که هم بیا هم ارزانه نه دی او زیات حاصل ورته کچالو یې سم په طریقه باندې
سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو بل اوریدونکی لرو تاسې ځان راوپیژنئ ازادي راډیو خبرې وکړئ خیر دوی خبرې ونه کړې په دې منځ کې به ښاغلی خوګیانی ته ورشو چې د ستاسو د خبرو په اړه نظر څرګند کړي خوګیانی صاحب دوی ویل چې په غزنی کې کچالو ښه نتیجه ورکړې ده دوی په رنګونو وویشل سور او سپین کچالو او دا یې وویل چې له درو جریبو ولا سوه منه یو چا حاصل اخیستی دی دا کافی حاصل دی او کنه خو دا تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکی منتظر دی اول به د خبري وورو مهرباني کوئ صاحب ټلیفون مو سم دستی قطع شو خیر خو ګانه صاحب مهرباني
بله غزنی ولایت هم زمونږ یو د هغه ولایتونو څخه دی چې په هغه کې کچالو ډېر ښه نتیجه ورکوي او معمولا د کابل مارکیټونه هم د غزنی د کچالو په واسطه باندې مشهور کیږي نو د حاصل د بین هات زیات حاصل ماشاءالله کړی دی دوی حتمن د کروندې مدیریت په خاطر غوښتنې کړي مخکې ما وویل چې دلته په ننګرهار کې کچالو چې ډېر زیات نه کرل کیږي زوند کچالو د کخمه دی ولې دلته کم حاصلات نسبتا کم دی هغه رقم مو ویل کې لسه اشتباه و تقریبا دلته په ننګرهار کې هم یو جریب ځمکه په حدود د 2500 ل 3000 باندې کچالو کوي ما مخکې تاسو له کم وی هغه د سیمه ده ولې په غزنی کې واقعا هم د څه د یو جریب ځمکه حالت تر 2500 3000 باندې حاصل کوي ځکه دا د کچالو وزن په هغه وخت کې دی تازه وزي یو څه ګران دروندي او زمين شه دي د تيګي ټول ورته وي معمولا په اطراف کې داخلك نو بالکل زده ورور سره
موافق ما او کدي بلی برخه تراشو بله خو ګانې سپ دوی ول چې دلته دوا وخت کچالو خلک کری تاسو په نظر پیوم ځکه عین محصول دوا وری کرل دا د زراعت له نظر سم کار دی کنه
تخنیک د مسلک له لحاظ د مسلک له لحاظ مونږ معمولا سفارش نکو چې په یو ځل د دوه ځله فصل وکړل شي معمولا د کرانیز تناوب یا کرانیز بدلون ورته وي چې دا باید مراد شي ځکه په افغانستان کې کچالو ډیر زیات ناروغي او افتونه نه لري دوه قسمه افت د دې هغه د کچالو د پاره ډیر زیات مضر دي چې یو د کلورادو بیتل په نوم باندې حشرات چې د کچالو پاڼې خوري هغه د منځوري او بل وایرس دی په کچالو کې وایرس ډیر زیات خطرناک دی او همدغه وایرس دی چې د کروندې نه بل کروندې ته انتقالېږي نو معمولا د کرنیز تنوع په کې مراد شي یو فصل یو نبات بل فصل بل نبات نو دا چې امراض او میزبان کلکشتونه نه لري امراض په خپله زمان دي نو خبر نه ده چې دوی په یو ځمکه باندې دوه ځلې هغه یو نبات کړي دوی کوشش وکړي چې کرنیز تنوع د مراد شي
بله ډیر زیاته مننه مخکې مو ډیر کوشش وکړو چې له یو کارمندګر مصطفی سره تماس ونیسو چې په غزنی کې اوسي هم اوس له غزنی څخه یو بل کارمندګر لرو محمد ابراهیم تارکلای وایم محمد ابراهیم صاحب تاسو ساشکل کچالو کرلی دي څومره زمکه باندې مو کچالو کرلی دي
متکلمه
علي
و په دې ډیره ومزه کوم کچالو کرلی
وکړه ها نو اوس خو نو اصله مخیسته دی وسه هغه وخت نه دی بیا به کله کری
خو دا چې مشکلات کچالو اکه دا باندې امراض دی کچالو غانو وڅو یو ورې ګلې راغلی دا دا باندې نو اثر دا نو دا امراض یې چې څه چې وڅ
بل
دا
تاسو دې مرض خبره وکړه څه ډول مرضونه
سیده تاسو زموږ د متخصص خبري واوري او خپل موقعیت مې څه تغییر کړي چې غږ مو واضح شي. خو ګڼې صاحب دوی د کچالو د امراض او آفتونو یادونه وکړه. موږ تر اوسه فکر کوم چې په دې اړه خبرې نه وي کړي. کوم ډول آفتونه لري او درملنه یې څه ده؟ دواوې څنګه پیدا کیږي؟ او کروندګر کومه دوا واخلي؟ کوم ځای نه واخلي؟ مهرباني.
ما مخکې تاسو اشاره وکړه چې معمولا زمونږ د کچالو کورنۍ نباتات چې دي دا فعلاً په افغانستان کې دا دوه مضر حشرات امراض لري چې یو خو وایروسي امراض دي دا د کچالو د پاڼو په څوکو کې یا د اخرنۍ نقطه کې دغه وایرس رامنځته کېږي ټول بوټی د منځه وړي او دویم یو قسم تر اشاره ده. نو دغه د مرض او نور معمولي آفتونه لکه دا نباتي سپګۍ دي شپشکونه دي دا خو ډېر معمولي شی دی دا چې په سترګو باندې ښکاره کېږي هغه ډېر په سادګۍ باندې مونږ کولی شو چې هغه د منځه ویسو یا په کیمیاوي درملو باندې یا په نورو کرنیزو میتودونو باندې منځه ویسو. ولې یوازنی مضر شی چې په کچالو کې دی هغه وایرس دی چې دغه وایرس د منځه وړلو لپاره تر ټولو پوری په هیڅ دنیا کې داسې دوا نشته چې د کچالو وایرس د منځه ویسي. ځکه دا په دې چې مرحله کې رامنځته کېږي چې کچالو اصل ته رسېدلی وي نو د دې لپاره یوازنی حل لار دا ده چې د وایرس په مقابل کې مقاومت لرونکي ورایټۍ باید انتخاب شي. داسې کچالو مجبور انتخاب کړو چې هغه وایرس په دې باندې حمله ونه کړي یا د وایرس فری وایرس ونه لري دغه کچالو. د دې لپاره موږ زیاتره سفارش همدا کوو او چې د وایرس نه فری کچالو یا ټیوبرونه باید انتخاب شي. ولې نور معمولي امراض افات چې پیدا کیږي دوی په سرګو باندې ویني د پاڼې تر شا پورې حشرات ویني یا نور سپګۍ ویني یا شپشکونه ویني د کولای شي چې ساده هم د په ساده طریقه باندې خپل کلینیکونو ته عمل د فازې نباتات او د بوټ ساتنې عملیاتونو ته مراجعه وکړي هغه ته درمل یو داشان خي. ولې مضر شي چې په دې کې د هغه دغه وایرس ته چې د باندې تحقیقات کار کوي په دې باندې خلک کار کوي ترڅو د حل لارو ته پیدا کړي. ول تر څو پورې موږ نه توانېدلې چې وایرس په او د ادویجاتو یا په درملو باندې هغه کنټرول کړو چې واځنه همدا چې دغه وایرس په مقابل کې مقاومت لرونکي کچالو او یا هم تخم د کچالو چې اوس افغانستان کې خلک لګیا دي په دې باندې کار کوي هغه د کچالو تخم د دقیق خواله یو مثبت نقطه همدا چې وایرس دغه نه انتقالي یا وایرس فریدي نو دوی کولای شي دغه نه هم استفاده وکړي.
ډیر مننه. سلامت اوسئ. فکر کوم چې واوریدونکو لرو مهرباني کوي. آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسما تاوان ساتات تا د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا خو یعنی تاسو هم څنګه دا دی چې دا د ژوند په موسم کې کوم ځای داسې وي چې موسم یخ وي لکه پکتیا سلا او غزنی چې دا سړی دی په دې ځای کې باید دا کچالو سړی په څه طریقې سره وساتي چې یخ یې زوبل نه کړي. دلته خو یخ یې زوبلی دا یخ زوی کې یخ زوبلی یخ څه چې بیا لکه خوړی نه ونته.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. تاسو ته به خوګانې صاحب ځواب وایي. بل اوریدونکي هم لرو کولای شي چې همدا شیبه خبري وکړي لکه چې د دوی ټلیفون هم قطع شو. خو مخکې تر دې چې خوګانې صاحب تاسو ته ځواب وایي ل یو اوریدونکي بیا هم وایسته مهرباني کوي.
خاکسار به مال وردګ ولایت
نه. مهرباني کوي خاکسار صاحب.
ما دا مېلمنه دا پښتنه د سکالې دلته کچالو خلکو زخته ډېر کړلې وو او د وردګ ولایت کې ډېر ښه حاصلات خلکو ترې واخیستل. لاول کې دی وو کیلو بیا تقریبا یو من بیا ان 200 افغانۍ وو خو د اخیر کې 150 شپې دلته چې خلک کله دا کچالو ته دا ټول سره ورکوي نو سم نو سره پویږي اکثره دا بوټي چې به دا سره ورکې داسې کمزوري کې پانی دغه سي ملاوي غونټه سي. دا یو پښتنه چې کدي سره په اړه معلومات راکړه او دغه پښتنه دلته خلک دا زمي کچالو غدي کنه دا سی یو پمځک کې یو کړای ورته وکړي بیا کچالو ورواچي بیا خاور په ورواچي اته چې ورته څومره ته ضرورت کیږي هغه بیا رخلي لږه استفاده کوي. دا سی یو طریقه راته وخی لکه بل ملګری پښتنه وکړه.
بله. نو په دې طریقې خو خبري وکړي چې کله تاسو تر خاورو لاندې کوي نو باید هغه زخې لري کوي که خیر بیا به هم درته خاغلی خوګانی توضیح درکړي. بل اوریدونکو نه لرونو وربشو خاغلی خوګانی ته ل شاغلی ابراهیم سره به ورسته خبري کو. شاغلی ابراهیم تاسو ټلیفون مقطع کوي. خوګانی صاحب لمړی اوریدونکو فکر کوم چې د ژمی په ارتباط خبرې کولې چې په ژمی کې د هوا د سړوالي له کبله کچالو په سړو ولایتونو لکه پکتیا او غزنی کې ژر خرابې شي نو څه وکړي؟
ګوري معمولا کچالو تقریبا نص الی 15 سانتی د خاور لاندې کرل کیږي. کله چې پښتې جوړ شي کچالو ته هغه د خاور لاندې کرل کیږي. نو په دې صورت کې یعنی معمولا که تاسو په ژمي کې خاور وکیندئ خاوره ګرځي، خو دا په هغه وخت کې دا یخ وي چې دوی د کچالو د کېدورو سره سم دوی ته ډېرې زیاتې اوبه ورکوي. کله چې ډېرې زیاتې اوبه ورکوي دغه اوبه د کچالو تر بیخه پورې یا کوم د کچالو کې نور شوی اغېزې پورې اوبه ډېرې ورسیږي او تبا د شپې د خوانه چلته یخبندان کیږي، هوا یخیږي، فریز کیږي. نو دغه کچالو هم په دې کې چېړنو داسې خوځیدل چې کچالو تر هغه وخت پورې به ډیر وګونه شي تر څو چې کچالو ټیغونه وي. کله چې کچالو راشین شو او کچالو د پولی په سر باندې تاسو څرګند شو ښکارا شو، په دې وخت کې تاسو پوهیږئ چې کچالو استبلیشمنت کړی، یعنی هغه اعلان د غوړېدل دی. په هغه صورت کې د کچالو یخ نه وي، خو تر څو چې کچالو نه ویشین شي د کچالو ټیغ نه ویلې تاسو زیاتې اوبه مه ورکوئ. چې زیاتې اوبه ورکړئ هماغه دی چې د هغې هماغه سترګې چې موږ ورته وایو چې هماغې نه دا بوټی را ژوندی کیږي، دغه سترګې یخ وي او یخ په واسطه باندې د منډ ځي. نو تاسو په وتره باندې چې کله پټي نارملي په پټي نم ولري که په نم وخت کې تاسو کچالو وکړئ یو هغه ته زیاتې اوبه ورنه کړئ، نو هیڅ کله تاسو کچالو یخ نه وي، نو دا کچالو په خط توګه باندې را څرګندېږي. او دغه پوښتنه د کیمیاوي سرو په اړه باندې وکړه چې موږ تور سره ورکو بوټ دقیقي دا موضوع بار بار موږ په خبرونو کې هم وایو د خانان وایو چې تاسو هیڅ کله کوښښ مه کوئ چې تاسو یو ژوندی بوټی ته یو ژوندی نبات ته هغه غوړېدلې تاسو هغه ته تور سره ورکړئ. تور سره اصلا د نبات د ودې لپاره هغه په د نبات په موسم کې نه استعمالیږي، هغه په قلبه کې استعمالیږي، هغه په پایبل کې استعمالیږي. هغه چې کله تاسو زمکه جوړوي تور سره پوتاشیم لرونکي سره او فاسفورس لرونکي سره دا په هغه وخت کې استعمالیږي چې دا د خاورې د تجزیه لپاره په خاوره کې غذایی مواد د غني کی. نو چې کله بوټی ولاړ تاسو هغه ته تور سره ورکړئ د هغه نیم فیصد هم بوټی ته ګټه نه کوي ولې ضرر کوي. ضرر دا دی مثلا بوټی ولر دی تر په سره پېښان دی هغه پانو باندې لویږي، هغه د پانو د خوانه جذبېږي، هغه پانو باندې مشکل پیدا کوي. نو تاسو کوشش کوئ چې د نبات د نمو لپاره د نبات د غټوالي لپاره په نبات کې د شنه غذایي مواد زیاتوالي لپاره تاسو فقط کولای شئ چې سپینه سره استفاده کوئ. لرونکي سره هغه هم د متخصصینو تر نظارت او د هغو د رهنمایۍ لاندې تور سره تاسو هیڅ کلم کچالو تیانور لا تاسو په داسې وخت کې مو ورکو چې بوټي غوړېدلې هغه فقط د استراحت په مرحله کې چې کله تاسو زمکه جوړوي کله تاسو زمکه قلبه کوي د حیواني سره او د ډیرانو سره اوسه تاسو کولای شئ د تور سره استفاده وکړئ تر څو نبات وکولای شئ د نبات ریښې څنګه په خاطر زبانه استفاده وکړي.
بل د دې لومړني اوریدونکو په پښتني پرتباد ما خو بیا داس فکر وکړو چې د یک غواړي چې کچالو زیرم کې وی ساتي نو تر خاورې لاندې کوي وای کند ورته کینو او بیا چې خاورې پی واچو او هوا سړه وی بیا یخ وهي او خرابېږي ورستېږي د دې چاره څه ده؟
خو دې چاره خو ما مخکې ته وی چې دوی کولای شي چې خاوري تقریبا په یو متر اندازه کې زمکه وکیندي او د کچالو په دې کې واچوي. او کله چې کچالو زمکه معمولا ګرمه وي په وړي کې په ژمي کې زمکه ګرمه وي زمکه یخ نه یاندې په خاطر خلک هلته اچي چې د زمکې د حرارت درجه نسبتا نارمل وي او بیرون هوا یخ وي نو دې په خاطر دوی په زمکه کې اچي. نو دې فقط کله چې دوی د زیرمه کولو په وخت کې دوی به ځینې فزیکي عملیات نه استفاده ونه کړي چې کچالو زخمي کړي. که یو کچالو پکې زخمي شو ټول د منځوري ټول خرابوي. نو هماغه طریقه ده چې دوی په ډېر منظم شکل باندې سالم کچالو هغه کچالو چې هغه مشکل ونه لري هغه کچالو واچي په سر باندې بیا میده میده خاوره یا نرمه شګه ور باندې واچي بیا په هغې به کچالو یعنې تر اخره پورې تر څو د یو متر چې خوراک یا تر یو متر دا کندش دوی ډکوي په دې شکل. او بیا د دې په خاطر باندې چې په ژمي کې په دې باندې اوبه ونه درېږي او د باران اوبه واوره نو دوی کولای شي په دې باندې پلاستیک استفاده وکړي په دې باندې انچادر تخته کیږي په دې باندې مثلا بل موضوعات ورمن استفاده وکړي تر څو ونه شي کولای چې آزاد اوبه کچالو ته ورټیټ شي.
بله سب ډیر زیات مننه اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ سب تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني لکه چې خبرې نه کوي خیر وربشو شاغلی ابراهیم ته ابراهیم صاحب تاسو مخکې وویل چې کچالو مو کړلی وو خو سکل حاصل خنو دی بارانونو غلیو او مرزونو په خاطر دا وس چې تاسو په خپل کچالو کړی او کې تخم کړی
مو خاصل کچالو کړو کچالو آرام سومنه کړو نو کچالو د مو په تجربه هغه کچالو چې له 50 ګرام کم نه وي او هغه دو فلې نه سمساش هغه د ښه نتیجه ورکوي او هغه چې مو دوه ځای درې ځای کوو بیا هغه اکثرا مرز کوي او هغه زیړوالی کوي او نتیجه ښه نه راځي هغه سالم کچالو چې دموږ تجربه هغه ډېر ښه نتیجه ورکوي او له سالم بوټي چې ونیسو چې توروال او دا شیان ونه لري هغه سالم بوټی موږ منه انتخابوو هغه بوټی هغه اوسطو چې غټ هم نه وي کوچنی هم نه وي تر 50 ګرامه زیات وي هغه بیا موږ جلا کوو هغه تخم د پاره ساتو بیا سورمونه یې هغه کړو دا متخصص صاحب خوږیانی صاحب وویل چې کود پیش له شین کېدا باید ورکړي
تور
دا خو معمول ده چې موږ کود چې ورکوو اکثرا پیش له ګله دلته نیمبري وایي هغه سپین کود د پوتاش ورسره ګډوو په دې جری کې اچو پوتاشیم سلفیت کود سپین کود هغه بیا ښه نتیجه ورکوي نتیجه یې بیخي سلفیت ده موافق ده او له متخصص څخه پوښتنه کوم چې څنګه کود ورکو نو موږ اوس خو دغه معمول ده چې پیش له ګله دا سپین کود پوتاشیم سلفیت ګډوي دا یو جر وږي بیا بیل وږي خاور ورکوي
درست
او منه دغه نو دما پښتنه له متخصص
سره ډیره مننه ابراهیم صاحب تاسو ته شغله خوګیانی چې د زراعت متخصص دی جواب وي خوګیانی صاحب تاسو د دوی خبري اوریدلې دي ان شاء الله مهرباني
بله دوی معمولا د سر دې ورکولو په اړه باندې معلومات پوښتنه وکړه نو خو تاسو د خپل کاروندې وکړو کور آباد وخیم کاروندګر چې خپل کاروندو باندې زحمت وکړي نو ښه حاصل ترلاسه کوي نو ګورې د سر دې ورکولو لپاره دا معمولا کچالو په پښتو باندې یا د پولو په سر باندې کارل کیږي یعنی مستقیما سره د دې ریښه سره تماس نشي لرلی ځکه موږ جوچو او جوچو وکړو نو کله که سره په جوچو کې حل شي منحل شي او بو سره ګډه شي حل شي دا خپل د باتری خو تر سیږي او دا غوښنه استفاده کوي د دې ګول په وخت یو معمولا د یوریا سره یا د سپینا سره یا په نایتروجن لرونکو سره چې د نبات ګول تخریب کوي د نبات پانی تخریب کوي کله چې نبات پانی تخریب شي همدغه چې د هوا نزد اکسیجن اخلي او د فوتوسنتیز زمانیه دا مسائل ډېر تخنیکی مسائل دي د باندې وځبښ نه کو دا په دې باندې عملی کیږي نایتروجن نبات ته ورزافه کیږي نو دوی کولای شي چې په هر نبات دوی د دوا اله درې او کله کله په څلور مرحلو کې هم د سره ورته ورکول شي یو په حالت کې چې کله نبات راځوندې شو یعنی موږ استابلیشمنت ورته کله نبات شو د ګورش نبات د پښتو نه ووتو او په ډېر ښه حالت کې دلته کې شي تقریبا لس لا پنځه سویسا د چاغه سره د زمه کې لپاره د ایزا بیل کړی د غینه ورته ورکی او بل دوه مرحله چې کله نبات دخي وغوړي د نبات غټ شو او د مو پوجو چې پوخه خې پیدا کې په پولوانونو پولی وو په خلی پټه شو په هغه وخت کې د سره ورکول شي او بل د ګل مخ کې سره هم څنګه به خبر او چې د ګل مخ کې هم سره باید ورکړي چې د ګل به تخو شي همدغه وخت چې کله پاس نبات ګل کې په کچالو کې تروان ته کچالو خو د زمکه لاندې تولیدي مون پلیو کچالو هغه د خاور لاندې کنه دا ګل چې کوي دا هڅه ګل کوي یعنی په دې باندې د خانان پوي چې کله کچالو پاس ګل وکړي نو دوی باید پوښي چې لاندې په زمکه کچالو تولید منا شروع دي هلته فابریکه شروع ده التا تولید شروع د کچالو دانی چول کی پاره دي دا دندې خاطر د خدای په خلقت دي چې دوی پاس ګورو چې کچالو ګل کی نو دوی به پوښتې چې لاندې تاسو مکه کې هم تاریخي روان دي او کچالو په کې تولیدي لاندې دا ماغه د ګل پوښت کې چې تو کچالو ته سره ور کوي ماغه د چې دا په لاندې پرې خو کې د کچالو باندې تاثیر کوي او هغه راغتیږي او رامنځکی به تر نو وخت هم دا د چې په دې وخت کې مدرسې ورکړ شي.
بله ډیر مننه کوروادان ابراهیم صاحب. مخکته دي چې بیا تاسو ته درشم یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
پاتروان صاحب پښتنې مې دا ولای او ساتل لګو مخته مې زنګ پکړې پښتنه تورا مو
مهرباني
ما له تا خو جنې ته پښتنه دا ولای چې دا تور ستا یا کوټین زکه تا وخته لو کاروندینه ورکی زرات نه به دې اثر خو نه ختمې دا پښتنه مې ولای.
بله صحیح منن کور دی ودان خو ګانې صاحب مهرباني.
او ما مخکې ته یو ډېر خبرتنه وکړه دې په دې کې شاید تجربه هم ولري کوټ چې مونږه تور سره کوم ځمکې ته ورکو دی هغه نه څلوي خېل 50% د هغه کوټ د امر کال نه بعد د پاره استفاده کیږي او باقي مانده د ځمکې په تجزیه او د خاورې په تجزیه او د خاورې کې د مایکرو اورګانیزمونو تجزیه لپاره ته کال ته هم پاتې کیږي. هیڅ تشویش مکوې کله تاسو په ځمکې تور سره اچي نو تاسو باندې مطمئن اوسئ دا تور سره نه خرابيږي او دا په خاورې کې مستراحت حل کیږي ترته یې کله چې وبور ورسیږي دا تجزیه کیګو نبات دی. حتی ځینې محققین وایي چې تلويخ تل 50% سره د راتلونکي کال لپاره هم کېږي نبات دی استفاده کوي. ټول سره په یو کال کې تور سره دی نبات لپاره استفاده کیږي.
بله ډیر زیاته مننه ابراهیم صاحب. که تاسو له خوګیانی صاحب څخه بل پوښتنه لرئ کولای شئ. او زما یو پوښتنه دا ده چې د نورو فصلونو په تناسب کچالو ډیر زحمت غواړي او کلش ستاسو لپاره
ولا هر شي زحمت وړي کبان جان د کچالو ته که زحمت خو شي نکيږي او دا چې خیر حساب ده چې دا خلک موږ چې ډېر په عذاب له دې امراض دا امراض چې دا اکثرا دغه خشکا کوي دغه زیات او له متخصص سره پوښتنه کوم چې د دې مخنیوي په دې د غیر له دوا تاسو په کوم کې استعمال کو چې دا د مو بوتي متضرر نه شي او خشکاک نه کی. زیاتره دلته دا د خشکاک مسله ده او یو بل دا شنګولې وای اغم یو قسم مرض ده چې اغم خلق لغه چم دی پازاب ده نو له متخصص څخه دا د شنګولې د علاج په باره کې او دا د بوټي چې وچېږي او پانې زه تور تور خالونه کوي دغه د دې علاج غیر له دوا بل علاج لري که علاج لري چې موږ کوم طریقه استعمال کړو.
صحیح ډیره مننه کور ودان. نو خو ګانې سب مهرباني وکړئ ورته
ما مخکې تاسو ویلې موږ په تخنیکی مسایلو کې د سیو یو اصطلاح لرو موږ وایو کچیر ته موږ سالم نبات ولرو نو هیڅ کله به هغه باندې عمله ونه کی. یعنی که تاسو چې په انسانانو کې هم وګورئ چې موږ کسوی تغذی یا یو ضعیف ماشوم یا یو ضعیف مېرمن یا یو ضعیف سړی معمولا هر وخت هغه مریض کیږي هر قسم امراض لکه دغه بدن دغه وجود د امراض مقابل کې مقاومت نه لري هر وخت مریض کیږي. خو موږ دا بار بار وایو کچیر ته موږ سالم کچالو وکړو کچیر ته موږ سالم تخم ولرو کچیر ته موږ د مزرې نه ښه مدیریت وکړو تاسو متأخین اوسئ چې هیڅ قسم نباتي آفات به جرأت ونه کړي چې موږ کاروندې ته راشي ځکه نبات به سالم وي. نو دا چې کله زموږ کاروندې ته زموږ بوټو ته امراض او آفات نه هغوی نه دي په دې معنی چې موږ کلوهده سالمه نه ده. نو دې خاطر باندې تاسو هڅه وکړئ چې موږ لومړی خلکو ته د امراض او د آفات د کنټرول لپاره موږ سفارش کوو چې تاسو به میخانیکي طریقې دې استفاده وکړئ تاسو مقاومه ورایتي انتخاب کړئ تاسو سالم نبات انتخاب کړئ تاسو د لاس په واسطه باندې حشرات د منځه یوسئ تاسو د جالونو په واسطه حشرات د منځه یوسئ تاسو مثلا مرچ صابون هوګا دار والی وټه کوي دې نه محلول جوړ کړئ ور باندې واچئ تر څو تاسو کیمیاوي مواد پاړ نه کی نو که چېرته دغه حالت کې هم تاسو ونه شول چې مرض کنټرول کړئ بیا مجبور شي تاسو په کیمیاوي مواد باندې یا په درملو باندې دا کنټرول کړئ خو موږ هیڅ کله کیمیاوي مواد د خاطر چې موږ پر انسان ته شرایط ته چرګانو ته مایانو ته ضرر رسوي موږ لومړی سفارش دا ده چې موږ باید په ځینې میخانیکي طریقو باندې همراز کنټرول کړو نو کله چې هغه کنټرول نه شو بیا کېدای شي تاسو د ځینې ستاندارډ او ځینې معیاري درمل دي چې د هغه خلی بل ولري هغه ښه کمپنۍ تولید کړی ځکه موږ اوس خو سرحدونه خلاص دي تقریبا کلونه کلونه بې کیفیت دواګانې افغانستان ته راځي نو تاسو با کیفیت دوا پیدا کړئ په یو سی سي دوه سی سي لیټر اوبو کې چې واچوئ نو انشاءالله تاسو ته ډېر ښه کار کوي ولې بیا هم زه وایم تاسو کوشش وکړئ چې د دوا او درمل د استفادې نه مخکې تاسو ځینې نورې طریقې چې متعود دي نه استفاده وکړئ او که ونه شو بیا نو مجبور یو چې کیمیاوي درمل ته مخه کړو
بله ډېره زیاته مننه او اوریدونکو نه تلیفون قطع شوی دی تاسو چې با کیفیت دوا ته دوا واخلی دا به څنګه دوی معلومه وی چې کومه یو با کیفیت ده کومه نه ده
با کیفیت دواګان معمولا موږ د دې لپاره مجوز دغه دوا خانې لري په ټول افغانستان کې چې هغه رسمي جواز لري د وزارت زراعت نه هغه رسمي دوا خانې لري نو که چېرته هغه خراب دوا ویل کې مسولیت دی هغه په غاړه دی ولې د سړک په سر باندې دواګان یا په کوڅو کې ولسوالۍ کې خلک ګرځي چې دوا پاشي کوي دا دوا غوړي دا دوا دا خرابه هیڅ کله داسې دوا چې دغه مور او پلار معلوم نه دی هغه اسکیټ معلوم نه دی هغه لیبل ولا لري هغه په لیبل باندې ځنې شایان نه لیکل شوی تاسو هیڅ کله دغه استفاده هم کوي خا دوا خا کمپنی تاسو لیدل شي چې په بوتل باندې لیکل شوی په بوتل باندې راهنمایي لیکل شوی یو ځنې شي چې په درملو کې ډیر ځات مهم دی په نباتي درملو کې هغه لیبل شتون دی چې هر بوتل باید لیبل ولري په لیبل کې دوا مشخصات معلومي په دې ته موږ با کیفیت دوا وي سره دې چې شاید دونه پکې محلول یا دونه پکې پودر دونه کیفیت ولري خو به خپل من کول شو ځاغه لیبل راهنمایي او لیبل مطابق باندې موږ دغه استفاده وکړو دې نه کمپنی دې دې مشهور کمپنی دي چې هغه دواګان لري چې دغه موږ استفاده وکړو ان شاء الله کول شو په تاسو باندې خپل مرزافات کنټرول کړو
بله صاحب ډیر مننه ابراهیم صاحب تاسو بل پښتنه هم لري له شاغلي خوګانی څخه
بل پښتنه دا ده چې دا مقدار د کود په یو جریب کې مقصوم د تور کود مقصوم د سپین کود مقصوم د پوتاش او کوڅو وخت استعمال کو
بله ډیر مننه یو اوریدونکو هم شته د دې پښتنه بم واورو مهرباني کوي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
شهبار صاحب سلام سي
مننه سلامت تو سي خبري وکي ډیر وخت یې روي خیر مننه وربشو خوګانی صاحب ته خوګانی صاحب تاسو مخکې ویل چې دا خپل په کور کې جوړ شوی دوا وي وکړو یو وخت په کور کې بوټي درلودل په منیر یو ډول وړې ماشه پیدا شوه بیا وچاره ټول په دې د دې په ځای چې کیمیاوي درمل استعمالوي یا سپریګان استعمالوي ترخه په یو بوتل یا یو لیټر اوبو کې یو قاشقه سرکه واچوي او دا پیو پشي دا ماشه به ختم شي او واقعن چې ډیر جرم ختم کړي ځکه چې دا وس zarar هم نه لري په کور کې کڅوک فرزن سره کیمیاوي مواد استعمالوي توان چې توان لري نو هغه مخکنی خبره مو چې یو څه نور مرته توضیح کوي چې څه ډول اشارو څه ډول افاتون لپاره څه ډول مواد سره ترکیب کیو په کاربندوی وشیندي مهرباني دی د ابراهیم صاحب پوښتنه تم جواب وایست
او زموږ د ټولې مافیا کوم د موبایل کې چټ نه خلاص نشي ځکه د لر راغلي هم دلته د امکانات مشاهده کوي دا پښتنه به زړه تاسو جواب کوم ما مخکې وی چې معمولا موږ په مجموع کې د کرنیزو افاتونو ته افات چې موږ وایو د افات به موږ په دوه ډول ویشو چې یو مرض دی او یو حشره ده
دغه مرض لپاره موږ د کورنی ترکیبی دوا یا کورنی درمل دا ځکه نشو استفاده کوي چې دا مرض د نبات تمساجو کې د بریخو کې د نبات په میوه کې دا ګډ دی، دا به نشي کولی چې هغه ووژني. امراضو کې مثلا بکتریا دا، وایرس دی، فنګس دی، نیماتود دی، دا هغه څه دي چې دا د نبات په سیستم کې دي. دغه پورو دغه اوګه او دغه مرچک دا په غیبا تاثیر نشي کولی، ځکه هغه انساجو ته ننوتي، هغې لپاره به ځینې سیستماتیکې دواګانې چې هغه ورباندې کار کړو. ولې دغه کورنی درمل چې موږ جوړوو، صابون او پوډر او مثلا د تور مرچو، سره مرچو، دا سرکه، دا فقط موږ دغه نباتي سپګیو، نباتي حشرو لکه تاسو یې په ګلانو باندې پیدا کیږي، په ونو باندې پیدا کیږي، چې یعنې په سترګو لیدل کیږي. هغه ډېر نازک شی دی، هغه ډېر نازک کیوټیکل یې پوښونه لري چې معمولا دغه د مرچو یا د اوږو اوبور ورسېږي. هغه
دواګانېلیدل لپاره چې ستاسو ټلیفون چارج خلاص نه شي، نو که ابراهیم صاحب ته د سری د مقدار په اړه هم معلومات ورکړي، په یو جریب څومره سره څه ډول سره
د سری مقدار، د سری مقدار معمولا د سری مقدار دا په نباتاتو کې فرق کوي، همدارنګه د ځمکې په کیفیت او د ځمکې په نوعیت باندې هم فرق کوي. که ځمکې ډېرې زیاتې غني ځمکې وي، هغې ځمکو باندې مثلا ځینې لیګیومي نباتات لکه شوتل، لوبیا، مثلا نخود، مي، دا شیان کرل شوي، هغې ځمکو کې ډېر زیات موږ سفارش نه کوو چې ډېر زیات کیمیاوي سرې ورکړي، ځکه دا کیمیاوي سرې هم یو وخت د ځمکې په ساختمان او د ځمکې په سټرکچر باندې تاثیر کوي. دې کې ځینې کیمیاوي مواد چې خاوره خرابوي، موږ معمولا خلکو ته وایو تاسو د عضوي سرو نه زیات استفاده کوئ. خو بیا هم چون ضرورت دی د حاصلاتو لوړولو لپاره، نو دوی د ضرورت په اندازه باندې کولی شي مثلا د کښت په وخت کې په یو جریو ځمکه کې درې ونه تر څلور مانه پورې تور سره او پوتاشیم لرونکي سره او سره ګټه کړي، او نور سپینه سره دا معمولا د نبات د ودې په وخت کې دوی کولی شي چې مثلا دوه نیم اله درې مانه سپینه سره د یو جریو لپاره په درې او څلور مرحلو کې دوی فقط د مغجوچو ته وچه ځمکه دی، نه چیزه که د نایتروجن دی فرار کوي، فقط په مغوبو کې او په دوچو کې دوی کولی شي د هغې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان د زراعت متخصص میرویس خوګیانی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. همداراس له شاغل ابراهیم څخه مننه چې تماسونه او څرګندونه وکړل. اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل.